په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بولیرې مو د مشال لیډو په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ونلینا راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. د افغانستان د سولې په اړه باندې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو نم خبرو. په شنګله کې د ډاکټرانو د احتجاج حال درکو. پړومبې د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټوکو ته د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره په حتمی موافقه کې لا وخت پاتې دی. د بشري حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر امار علی جان د لاهور پولیسو نیولې دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه نوي معلومات ورکړي. تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای له طالبانو سره خبرو اترو د سولې موافقه ته لار برابر کړي، خو په حتمی راضینامه کې لا ډیر وخت پاتې دی. خلیلزاد د فروری پر 3 د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل:
We would like the Afghan dialogue to start right away.
نو موري وای مو غواړو چې زر تر زره افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه ډېرې مسلې چې افغانانو نړیواله ټولنه ور باندې اندېښنه لري، یوازې په دغه خبرو اترو حل کې دي شي، لکه د خزو حقوقونه، بشري حقوقونه، د رسنو ازادي او هغه ګټې چې تر لاسه شوې دي، دا غسه دي چې د افغانستان له سیاسي راتلونکي سره تړلې دي.
For the future of Afghanistan would have to deal with.
خلیلزاد ویل چې مذاکرات په لومړی پړاو کې دي. نوموړي په داروستو میاشتو کې په منځني ختیځ کې د طالبانو له استازو سره خبرې اترې کړې دي. د خبرو اترو په دغه لړۍ کې خلیلزاد تیره میاشت قطر په مرکز دوحا کې د طالبانو له استازو سره شپږ ورځني مذاکرات وکړل. په لاهور کې پولیسو د بشري حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر امار علي جان نیولې دي. ډاکټر جان نن په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې هغه پولیسو نیولې او د ګلبرګ پټانه کې ساتلې دي. نو موري زیاته کړې پولیسو دغه پرځید په لورلای کې د پروفیسر ارمان لوړی د وژنې پرځید په یو احتجاجي مظاهره کې د ګډون له کبله مقدمه درج کړې ده. پولیسو په اف آی آر کې چې عکس یې د پاکستان په قومي او ټولنیز میډیا خپور شوی لیکلي چې ډاکټر امار علي جان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا سل یو نیم کسان راټول کړي او لارې تړلې و او د ریاستي ادارو پر ضد یې سرګندونې کړې دي. د فروری په 2 د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوړی د وژنې پر ضد په کوټه، پېښور، اسلام آباد او لاهور کې احتجاجي مظاهرې شوې وې. اخوا په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنت د مرکزی کمیټه غړي حسین اغا اډوکیټ پرون ماسپخین د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. نوموړي بیگا مشال ریډیو ته ویل تر هغې به بورک هړتال جاری ساتي تر څو چې د پولیسو لخوا د دوی د غورځنګ نیول شوي غړي خوشي شوي نه وي.
زه په بوک هړتال ناست یم، زما قیدي ملګري به راځي، ما ته به شربت را باندې سکي، بیا به زه د بوک هړتال ختموم. ادروایز د بوک هړتال به تر هغه وخت پوری جاری، تر کوم وخت پوری چې قیدی ورونه نه راغلي.
حسین اغا اډوکیټ ویل د دوی شپږ ملګري پولیسو نیولې دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر ضیاء الله لانګو په سیمه کې د پښتون تحفظ موومنټ غړو د نیول کېدو په اړه لا علمي وښودله، خو نوموړي ویل د ارمان لوړی د وژنې د پلټنو امر یې کړی دی او که څوک ذمهوار ثابت شول نو له سزا سره به مخامخېږي. خبرونه له مشال ریډیو نه. دا شانګلې په سرکاري اسپیټالونو کې د سہولتونو د نشوالي لامل د ډاکټرانو کاربندیز نن په درېم ورځ هم دوام لري. ډاکټران وایي چې د ژمي په دې سخت موسم کې په اسپیټالونو کې د سانتیا او نشوالي نه یوازې د اسپیټال عملې بلکې مریضانو ته هم ستونزې ورپېښې کړې دي. د شانګلې د ځلي اسپیټال ډاکټر منصور بیگا مشال ریډیو ته وویل:
ټمپریچرز عمومي تور ماینس تا ورځي اعلان دي، نو موږ ته ډېر مشکلات دي. موږ ته ډېر پیکج ملایږي په دې جمعي کې، کوئله ورته او لرګي دي میټای په بلای تازان دا ګرمول لپاره. نو دې سوال ته کېشته نه ماشوم چې دی هغه موږ چې داخله نو هغه د موږ ډېر مسلې جوړيږي، بیا وارد کوم ګرمول وړي.
ډاکټر انوای چې سره روز د 100 غنټو لپاره کار نه کوي، هکو غوښتنې او نه منل شوې نو مکمل هړتال به پیل کړي. د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ټول دا وخت فندونو د کمی له امله مشکلات دي، خو د دوی د مسلو د هواري لپاره به ګامونه پورته کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلوچستان حکومت ته هدایت جاری کړي چې په صوبه کې پر وخت بلدیاتي انتخاباتو کولو په لړ کې د ورسره همکاري وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړي چې دا خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا په مشرۍ په یو غونډه کې وشوه. الیکشن کمیشن وویل چې د ځایي حکومت جوړېدو پسته د انتخاباتي کمیشن عیني ذمواري جوړیږي چې په یو سل شل ورځو کې دننه د انتخابات وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي خارجه وزیر مایک پامپیو په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشوکجي د وژنې په اړه کانګرس ته نوي معلومات ورکړي. د وزارت ویان د فروری په اتمه د پامپیو لخوا د معلوماتو تفصیل ورنکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه تر دې مخکې داسې اشارې ورکړې وې چې ښایي د کانګرس لخوا ټاکل شوي ضرب الاجل پورې دوی د سعودي خبریال د وژنې په اړه تحقیقاتي رپورټ ورنکړي. دغه رپورټ له دې سره اړه لري چې دا معلوم کړل شي چې د امریکا مشتي سعودي خبريال د وژنې امر چا کړو. خاشوکجي په واشنگټن پوسټ رسپانه کې د سعودي عرب په مشرتابه تنقیدی لیکنې کولې. هغه د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استنبول کې په سعودي کونسلګری کې ووژل شو. امریکایي سېنټرانو ولسمشر ټرمپ ته د فروری تر 3مه پورې یو سل شل ورځې مهلت ورکړو چې د خبريال وژون کې معلوم کړي. دا لنډه د معلومه چا د پامپیو بریفینګ د دغه غوښتنې د پوره کولو لپاره کافي و کنه. په 2018 کال کې د کویبک ښار په یو جومات کې په ډزو د شپږو کسانو وژلو په تور یو کینیډایي سړی لږ تر لږه د سلویښتو کلونو د بند په سزا محکوم شوی. 29 کلن الیکزانډر بسنیټ به د سلویښتو کلونو قید پس د ضمانت لپاره اپیل کولی شي. د مقدمې جج فرانسوا هوارت د فیصلې د اورولو په وخت ویل چې دغه وژونکی د مسلمانانو مهاجرو لپاره نفرت لري. جج هوارت وویل چې دغه نفرت یې د هغو کسانو د خپل او د مور پلار ژوند یې تباه کړ او دغه جرم د سخت غندنې وړ دی. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د 2018 کال د جنوري په 9مه دغه پیښه یو ترهګر برید بللی و. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اوریدونکو د ملیحا امیرزاده نه په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. د لاهور پولیسو د بشری حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر عمار علی جان نیولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبانو سره موافقه د امن لپاره غواړي نه چې د عسکرو د وسترو لپاره.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace in Afghanistan.
د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ او مدني فعال حسین اغا اډوکیټ په کوټه کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی.
په پښین کې زموږ د 15 کسانو اف آی آر درج شوی دی. په چمن کې د 15 کسانو اف آی آر درج شوی دی. په ژوب کې اف آی آر درج شوی دی.
د خیبر پښتونخوا په شانګله کې هسپتالونو کې د سانتیا او د نشټوالي پر ضد د ډاکټرانو احتجاج دوام لري. مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړو به موضوع تا په د پنجاب په لاهور کې پولیسو د بشری حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر عمار علی جان نیولې دي. د عمار علی جان پر ضد باندې د پولیسو لخوا یو اف آی آر یو مقدمه هم درج شوې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات سړي دا وخت سره له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب تاسو ستوري مو شوم سارم په خیر. ډېره مننه جی. طاهر خان صاحب که دارت لګوای دا خبرونه راځي چې دا یو نوموړی د بشري حقوقو فعال دی او استاد دی پروفیسر دی ډاکټر عمار علی جان د نیول شوی دی، نو دا قصه څه ده؟
لکه څنګه چې تاسو د اف آی آر ذکر مو کړ، نو پولیس خو په دې موضوعاتو باندې اکثر ډېره خبره نه کوي. البته په ده باندې دا تور لګول شوی دی چې په دې رستو کې کم د پښتون تحفظ موومنټ لخوا چې کم د مظاهرو د احتجاج چې کم په بلوچستان کې د پروفیسر د وجل رستو بیا احتجاج شو، نو په لاهور کې په د باندې په ډاکټر عمر باندې هم دا تور چې د هم په یو احتجاج کې برخه اخیسته وا او مظاهره وشو وا. د هغې رستو د ناوخته نیول شوی چې بیا نن سهار چې کم په لاهور کې په تانه کې دی د ساتل شوی دی. هلته د مدني ټولنې او د بشري حقوقو د ډلو فعالینم هلته جمع شو او احتجاج کړی دی او د د خوشی کولو غوښتنه هم کړې ده. دې سره سره په سوشل میډیا باندې کله چې د نیولو خبر خپور شو تیر شپه ناوخته، نو بیا هم لکه ډېر زیات یو سخت رد عمل په سوشل میډیا باندې تر اوسه پورې هم دا وخت هم تاسو سره خبرې کوم. سهار چې ما کتل دغه مظاهره هم ډېره زیاته په سوشل میډیا باندې دغه خبرونه خپاره شوي دي او خلکو ډېر زیات تنقید کړی دی په پولیس باندې، د حکومت د پنجاب د حکومت په دې ګام باندې، ځکه چې دغه یو پرامن مظاهره وا او خلکو بیا چې کم تنقید کړی دی هغوی حکومت ته دا یادونه هم کړی ده چې د پاکستان اساسي قانون، د پاکستان آئین، دستور دا خلکو ته د احتجاج حق هم ورکوي. نو دا نوې پیښه تازه اوس شوې ده او دا لړۍ په دې وروستو کې چې کله د پښتون د دغه غورځنګ لخوا احتجاج شي، نو په دې ځایونو کې لکه څنګه تاسو هم ذکر موږ د بلوچستان دا وړاندې، نو اکثر ځایونو کې په اسلام آباد کې په خپله باندې کوم فعالین نیول شوي تر اوسه پورې غلا په د پینډه پارټي اړه جیل کې پراته دي، زندان کې پراته دي.
خجی د دې عدالتونو ته وړاندې کول یا ردی پر ضد مقدمه مخته راوړل یا د حکومت چې کوم فاقي حکومت چې کوم ډول پوری چارواکي دي سو لکه دا عمل چې دیني ول شوی دین او د خوبس عدالت ته وړاندې کیږي تر اوسه عدالت ته ول نه وړاندې شوی.
په داسې معاملو کې خو اکثر د مرکزی حکومت، د صوبایي حکومت او د ادارو رول ډېر ښه نه دی پاتې شوی. هغه کسان بیا عدالت ته حاضر کړي شي هغه د ډېر وخت وروسته چې کله په سوشل میډیا باندې هغه باندې احتجاج شي، لکه د اسلام آباد کې کله اونی ول شو د شلو نه زیات خلک، نو هغه یو زنانه چې پکې و دغه خپل ګینټو معلومات نه و چې هغه په کم ځای کې پرته ده، په کوم تاول یو تانه کې و، بیا تنه بل نامعلوم دی، بیا هغه چې خپل کیسه کړې ده. نو هغه عمره هغه د قانون چې دلته ډېر درشان واضح دي، پولیس نور ادارې بیا هغه ته ډېر احترام نه لري. نو د قانون خون دا دی چې کله نول وشي نو باید چې هغه عدالت خوشي، ځینې وخت کې پولیس دغه کار وکړي لکه ځینې وخت کې خدا د نیول شوو کسانو د معلومات نه کیږي، نو ډېر یو ښه رول نه پاتې کیږي د پولیس او د نورو ادارو سره چې دغه رنګ وشي. حالانکه قانون هم دا دی چې د نیول وروسته باید چې عدالت ته ملزم پیش کړی شي چې څه دی الزام دی، هغه ته هغه باندې خبره وشي. نو څه ډېر زیات ښه دا روایت نه دی په پاکستان کې چې فعالین کلونی ولی شي او هغه په وخت باندې عدالت ته پیش کړی شي.
تاسو ډېر مننه کوم طاهر خان صاحب او خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره موافقات د خپلو عسکرو د وتلو لپاره نه بلکې د سولې لپاره غواړي. خلیلزاد پرون د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات شریک کړل. هغه وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسي. په دغه اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په راپور کې.
زلمی خلیلزاد پرون په واشنگټن کې ویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینې برابرول دي. هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبري سمې نه دي تعبیر شوی، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي، بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace.
دا وایم چې موږ مخ کې دا دنده د دې لپاره واخیسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف د امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندي کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندي کول دي چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف د امریکا پروژو د افغانستان د بار کمول دی. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده، نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمينه برابر کړي، خو موږ یوازې د وټولو په موافقې پسې نه ګرځو. زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یو هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر دوو ټکو تمرکز لري، د تروریزم سره مبارزه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر تشو وادو باور نشو کولای، بلکې ضمانت غواړو چې بیا بل افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه به له دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آیندې لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکنه نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه وویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل شي.
From our point of view, is the sooner is better.
زما په نظر جوړ جاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به ښه وي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سوله ییزو انتخاباتو زمینه برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دای ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند د موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري.
د مشال رادیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخت دریزی
پپاو کم پینزو بجو.
په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ شپږ فعالان نیولي او د نورو شلګونو پر ضد مقدمې درج کړي دي. د غورځنګ یو مرکزي مشر او مدني فعال حسین اغا اډوکیټ په کوټه کې د احتجاج په توګه د نه خوړلو هړتال کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي هغه چاله به اجازه ورنه کړي چې د ارمان لوڼی په مرګ سیاست کوي. نور معلومات په دغه راپور کې. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي او مدني فعال حسین اغا اډوکیټ پرون ماسپخین د پریس کلب مخې ته احتجاج پیل کړی دی او ویلي دي تر هغه به خوراک نه کوي چې ملګري یې نه وي خوشې شوي. په دغه اړه نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل
زه په بوکړتال ناست یم، زما کیدی ملګري به راځي، ما ته به شربت را باندې سکي، بیا به زه د بوکړتال ختموم. ادروایز دا بو کارتال با تر هغه وخت پوری جاری تر کوم وخت پوری چې دی ورونه نه راغلی. شهید ملګری ارمان لونی د اف آی آر خبره کو چې هغه اف آی آر درج شي. منظور پښتن، علي وزیر او محسن داوډ باندې چې د بلوچستان کې د نیوی ورځو د پاره بندیز لګول شوی دی، باید چې هغه فوري طور باندې هغه حکومت نوټیفیکیشن واخلي.
حسین اغا اډوکیټ زیاته کړه چې تر اوسه حکومت د دوی شپږ ملګري بندي کړي دي او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د پی ټی ایم د شلګونو فعالانو پر ضد مقدمه درج کړي دي. نوموړي زیاته کړه له ریاست انصاف غواړي.
وته کیس مونږه شپږ ملګري فلاله نیولې دي. دا ارمان لونی په اکل چې مظاهره راووتلې په پښین کیس مونږه دا پنځه کسانو اف آی آر درج شوی دی. په چمن کې د 15 کسانو اف آی آر درج شوی دی. په هغه کې په ژوف کې اف آی آر درج شوی دی. ملګری نیول نه دي، لیکن اف آی آرونه په دا ټولو علاقو کې درج شوی دی. په کوټه کې دا وخت شپږ ملګری دي او هغه نن جیل ته واستولو دي.
بلخوا د بلوچستان حکومت وایي هغه چاله به د هلو ځلو اجازه ورنه کړي چې خلک د ریاست پر ضد راپاروي او د ارمان لوڼی په مرګ سیاست کوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګاو بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نه دی خبر چې د پی ټی ایم غړي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه
حکومت د ارمان لونی د وجنې معاملات ډېره جدي اخیستې وه، خو د هغې خپلې کورنۍ د پوسټ مارټم اجازه نه ورکوله. ما ویل چې پوسټ مارټم وکړئ، چې څه هم محرکات وي او څوک هم قصوروار وي، موږ به یې خپل انجام ته ورسوو. په دغه اړه مو یوه کمیټه هم جوړه کړې ده او پوسټ مارټم هم روان دی. د پولیس خپل دریځ دی او د عیني شاهدینو او لونی د کورنۍ خپل خپل دریځونه دي. نتیجې به راشي. که پولیس پکې قصوروار وو، سزا به ورته ملاو شي، او که پولیس قصوروار نه وي، نو ضروري نه ده چې موږ بدې ردې ووایو او خپلې ادارې خرابې کړو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په لورلای کې د فروری په دویمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر پروفیسر ارمان لونی د وژنې نه وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې وې. امنیتی ادارو د دې مظاهرو په ترڅ کې د غورځنګ یو شمیر فعالان نیولي وو چې ځینې یې خوشي کړي دي او ځینې اوس هم په زندان کې دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خیبر پختونخوا په غریزه شنګله ضلع کې د مرکزی سپتال ډاکټرانو په یخنۍ کې د اسانتیا او د نشتوالي له کبله کاربندي اعلان کړی. دوی وایي په دغه سیمه کې ډېرې یخنۍ ده او د تیرو څلورو میاشتو راهیسې ورته حکومت د چارکول الاونس نه دی ورکړی. د ډاکټرانو په وینا د اسانتیا او د نشتوالي له کبله په ژمي کې دغلته څوک د درملنې لپاره نه داخلیږي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
د شنګلې په ضلعي اسپتال کې کارکوونکي ډاکټر منصور مشال لیډو ته وویل چې حرارت په دیش په ورځو دلته کې په منفي کې چلیږي او دې لپاره دوی ته د حکومت لخوا هر کال د ځان او د اسپتال د ګرم ساتلو لپاره کویله او د سوځولو خشاک یا لرګي ورکوي. خو له وایي چې سخت کال یخنی شروع شوې ده، نو څلورمه میاشت دغه خشاک ورته لا نه دی ملو.
موږ ته ډېر مشکلات دي، موږ ته یو پیکیج ملایږي په جمی کې، کویله ورکوي او لرګي دي، لرګي میټای په بلای ته ځان د ګرمول لپاره دې سوځل پکشته نه.
نو موږ وایي چې یو خوکه د اسپتال عملی ته په سخت یخنی کې کار کول ګران وي، نو ځینې ناروغ د یخنۍ له وجې هم مړه شي.
ماشومان هم ماشوم چې دی هغه موږ چې داخله وو نو هغې زموږ ډېرې مسلې جوړېږي. بیا وارډ هم ګرمول غواړي، ګرم ساتل غواړي ماشوم. آی سی یو کې مریضان هم چې دی هغه د یخ نه مړه شي، یا په لیبر روم کې یا په آپریشن تھیټر کې. دا خو صرف زموږ ډاکټر کوم پیکیج ملوي، موږ د هغې خبره کوو. مریض بارے هم نشته.
هم په شنګله کې د صوبایي ډاکټرانو د سازمان یو بل غړی ډاکټر شبیر وایي چې هړتال یې نن دریم ورځ ده. اول دو گھنٹے ہو پرون درے آنن با ترسلور گھنٹو کاربندیز بھی
سلور ہمیشتا چلے کبھنٹا سکے سم سپلائی نہ دا چرکولو نہ دا فائرووڈو کی سونا شو نہ آخر کار مجبور شو نو اس فیلان خو زمانگا دا پرتکار دے چے ڈیچ کی واسپیٹل کی زمانگا دا ایمرجنسی سرویسز نا علاوہ دا الیکٹر سرویسز چے سمر دینو دا غیر زمانگا بائیکارٹ دے
ولی پدیڑا مچے کلا دا شانگلینا ٹاکل شوی دا صوبائی سمنے غلے او پختنخوا حکومت دا اطلاعات و وزیر شوکت یوسفزئی سره تماس مونے ول نو هغوی مشال لیڈو تا ویل چے زنی کارونا دا پنگ و دنی شوالی لوج بندی خوالی اوی ویل دوی با اس تا صحت صوبائی وزیر سره زر تماس پدیڑا ونی سی
باقی ریکویسٹ کوم چې احتجاج مکه وای ځکه چې خلکو ته تکلیف دي، څلک ډېر مالی مشکلات خوسته مونږ ته او زه به هیلت منسټر سره پوره پدې کې
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر هشام نام الله سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړې، نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
په داسې حال کې چې حکومت د قبایلي سیمو ځوان کل ته د تعلیم او روزګار ورکولو اداوی کوي، د خیبر په شلبان سیمه کې یوازینی ټیکنیکل کالج له تیرو شلو کلونو راهیسې تړلی پروت دی. ځایي ولسوایي د کالج ودانۍ جوړه کړل شوې ده، خو تر اوسه ورته حکومت د استادانو او تکنیکی علومو د زده کړې انتظام نه دی کړی. په دغه اړه د فرهاد شینواری راپور.
د خیبر قبایلی ضلع په کم شلمان سیمه کې یوازینی ټیکنیکل کالج د تیرو شلو کالو راهیسې بند پروت دی او تر اوسه ورته عمله نه ده ورکړل شوې. د خیبر د لواړګي شاهد خان مشال ریډیو ته وایي باید دغه کالج دی اوس فعال کړل شي.
د حکومتي دومره لوی بهسي چې شل کاله وشو دومره لوی خرچ سره دا ټیکنیکل کالج جوړ دی او تر اوسه پورې دا فنکشنل نکړی شو. مونږه امید ساتو او ګورنمنټ نه دا اپیلم کوو چې دا زر تر زره کولاو کړی شي او که ټیکنیکل کالج نه جوړیږي نو په دې کې د هلکانو لپاره سکول جوړ کړی شي.
د کم شلمان زمیر خان وایي
ټیکنیکل کالج جوړ دی لکه مونږ دا وایو چې مونږ ماشومان به تنه څه فایده واخلي، لیکن د اسټاف د وجې لږ نشته او هغه بند پروت دی تقریبا اتلس نه شل کاله وشلو.
په خیبر کې وی تعلیمی فلاحي ادارې مشر فاروق پردی وایي که زموږ ځوانانو ته دغه هنري تعلیم ورکړل شو نو د سیمې وسایل به ورسره په کار راولي او ډېرې ګټې به ترلاسه شي.
دې سره دوه فائدې کېږي، یو خو زموږ سره چې د ځوانانو د کافي تعداد دی مقدار دی، دوی به په پازیټیو انګیجمنټس کې یا د کمیونټي په ډیولپمنټ کې یو رول ادا کړي او دوی به په دې سمت باندې د دوی چې کم انرژي د هغه به استعمال کړی شي. دویمه دا ده چې دا به زموږ چې کم لوکل اکانمي ده په هغې کې یا کم نیشنل اکانمي ده په هغې کې هم یو غټ رول ادا کولی شي. زموږ په دې قبایلي سیمو کې نو اکثر دا چې کم ټیکنیکل ایجوکیشن سینټر دی هغه یا بند دی یا اوس پورې لا شروع کړی شوی نه دی.
د خیبر مرستیال کمشنر محمد عمران وایي په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ساينس او ټیکنالوژي لپاره خصوصي مرستیال کامران بنگش ویلي ډیر زر به دغه کالج خلاص کړي او په دې کې به د نورو هنرونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د آی ټی او کمپیوټر ساينس کلاسونه هم شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو دغه اردوونکو ستورزو سوات چرته چې اتکلنې عائشه یاز په دوبه کې د تایکوانډو په نړیوالو سیالو کې دریم انعام ګټلې دی. عائشه یاز له دوبه سوات ته راستنه شوې ده، چلته ورته خپلو خپلوانو او ملګرو ته هرکلی کړی دی. په دغه اړه باندې نور حال منګوري نیاز احمد خان راکوي.
ما براونز میډل ګټلې ده او زه په پاکستان کې خپل نوم روښانه کوم.
د غږ د وړې اتکلنې عائشه ایاز ده چې د تایکوانډو لوبو سره ډیره مینه ده. د عائشه ایاز پلار ایاز نایک د دغه لوبو خودونکی ده. د عائشه ایاز مور وای چې وړه ماشومه مې دوبۍ ته نه لیږله.
مونږ ډیر زیات خوشاله شو د خپلې لور په دې کامیابی باندې او بل ډیره زیات اورکو دا تو کال ماشومه دا زما بالکل په دې باندې یقین نه ونه ما دا لیږله. بس دې په ورځ ما ته ډیر زیات جړاګانې وکړي او د دې خفګان ته او د دې سفیل تما او قتل نه دما ولي غلا او بل زما پړ جوړم نو د پلا په اجازه باندې لاړه.
وړوکی عائشه ایاز د سوات تایکوانډو اکیډمیز د کون کې ده. د اکیډمی کې دا وخت اتیا الکان او صرف 14 جنکې د تایکوانډو لوبي زده کوي. د اکیډمی یو زده کوونکی افروز وای چې د وړوکی عائشه ایاز میډل اغستو سره دوی ته لوی حوصله میلاو شو.
سوات کې فیمل د دونه دغه هم نه فیملی طرف نه سپورټ نه نو دی هم ماشا الله د فیملی طرف نه هم سپورټ دی او مونږ ته هم د فیملی طرف نه سپورټ شته او ان شاء الله مونږ هم د سیکو یو کار هم ګران نه دی خو چې سو کې د زړه نه کې.
د عائشه ایاز پلار وای چې دوی په کال 1998 کې د لکانو لپاره د تایکوانډو اکیډمي پرانستی و او کال 2014 کې پکې د سواد جنکو هم تایکوانډو زده کول شروع کړل. دوی وای پښتني جنکې ډېری تکړه دي خو کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي.
ګیم د دې سره څه د دغه سره تعلق نشته. هغه عائشه لاړه د خپل ملک نمائندګي په ټوله دنیا کې خپل یو نوم جوړ کړو، د پښتنو نوم جوړ کړو، د خپل سواد نوم جوړ کړو، د خیر پښ صوبې مخ کړه. نو دا زموږ لپاره ډېره زیاته د فخر خبر ده مون ډیر خوشحالي محسوس کو جی.
ایاز نایک زیاتوی چې دوی هدف راتلون کې اولمپک ته د تایکوانډو مقابلو کې د پاکستان لخوا د جنکو لوبډله تیارول دي او امید لري چې د سوات نه به دوی لوبغاړي تیار کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو درنگ شه بلا په پختونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدون کې د ملیحا مرزا د نه د وخت مهم خبرونه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره خبرو اترو د سولې موافقې ته لاره برابر کړې، خو په حتمي راضینامه کې لا ډېر وخت پاتې دی. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د سولې حتمي موافقې ته د رسیدو په اړه هیله مند دی، خو خبرداری ورکړ چې لا هم ډېر کار پاتې دی. په لاهور کې پولیسو د بشري حقونو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر عمار علی جان نیولې دي. نوموړي نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې هغه پولیسو د ګلبر په تاڼه کې ساتلي او په لورلای کې د ارمان لوړي وژنې خلاف په احتجاجي مظاهره کې د ګډون له کبله ورباندې مقدمه درج کړې. پولیس وایي ډاکټر عمار علی جان د پوهنتون ټولنې مظاهرې لپاره کسان راټول کړي او لارې تړلې وه او د ریاستي ادارو خلاف یې سرګرمانې کړې دي. په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنټ د مرکزي کمیټې غړي حسین اغا اډوکیټ پرون ماسپښین د نه خوړلو هړتال پیل کړې دي. نوموړي بیګام مشال ریډیو ته وویل تر هغې به بوک هړتال جاري ساتي تر څو چې د پولیسو لخوا د غورځنګ نیول شوي غړي خوشي شوي نه وي. د شانګلي په سرکاري هسپتالونو کې د سهولتونو د نشوالي له امله د ډاکټرانو کارتندیز نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. ډاکټران وایي چې د ژمي په سخت موسم کې په هسپتالونو کې د اسانتیاو نشوالي نه یوازې د هسپتال بلکې مریضانو ته ستونزې ورپېښې کړې دي. حکومت وایي د دې مسلو هواري لپاره به ګامونه پورته کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي خارجه وزیر مایک پومپیو په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه کانګرس ته نوي معلومات ورکړي دي. د وزارت ویان د فروری په اتمه د پومپیو لخوا د معلوماتو تفصیل ورنه کړو. او په 2019 کال کې د کویبک ښار په یو جومات کې په ډزو د شپږو کسانو وژنې په ټول یو کینیډایي سړي لږ تر لږه د څلوېښتو کلونو د بند په سزا محکوم شو. نهه ویشت کلن الیکسانډر بسنیکا د څلوېښتو کلونو کیدپس سزانامې لپاره اپیل کولی شي.
دا وجوب مهم خبرونه چې ملیحا میرزاده ته وړاندې کړه. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې روښانه مستقبل. دا خپرونه منور شاه جوړه کړې ده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی، خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې له وجې یې زیاتره د عامې ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړې شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جینکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جینکو ته د تربیت نفس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترم بینظیر حکومت دویم ځل راغې، هغې وویلي چې دا کمی ښځې اتم او لسم پاس دي، دوی په کورونو ناستې دي او سندشي کولې. او دا دهي علاقې چې کوم کلي دي، ښارونه هم تاسو ته د پېښور د ښارونو پته ده، د کلو نه بتر دي. په دې کې چې دا زنانه دي، دا ماشومان خاندانی منصوبه بندۍ دی، دا ماشومان ښځې چې دیانو باندې آن ترین ښځو باندې ډلیوري کوي، هغې کې د شرع اموار ډېر زیات او هغې په وجې دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناست چې دا د فلټر اوزو دا د خپل علاقې خدمتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دوی د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو ځلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسفه پته ده د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنکۍ ویزټ کوم میش کې، زه اتوار نه علاوه 30 جنکۍ ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجستر تعلم د زو سفیل تزم چې نن تاسو کوم حامل خزا کتلې دا کوم ماشوم کوم ریفر کړی دی.
دا راز د ال ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بیبی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سي د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا خویندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورکه باکې دا چې کورونو ته تلو د پاره به دوی
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجه به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دوی هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایدو باندې پوه شو. هغې اوس چې دی نو په خپله باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او ورته وایي چې موږ ته زموږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوئ. بلکه میموریانی کې بعد د ماشوم بیمارې وي حامله به وي او هغې به حفاظتي ټیکې نه لګولې د دې په مشورو باندې هغې ته فایده ورسېدلې چې لکه هغوی اوس دا ټیکې لګي. کم کم ځای کې چې هیلت ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي د هغې کمیونټي دا کم کورونو کې چې دوی ګرځي او د هغې په نسبت کم ځای کې چې هیلت ورکران نشته دي نو هغه علاقه هغه کورونه ډېر زیات ښه شوي دي او ډېر زیات پرمختګ یې کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې له وجې یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمنې هم په دوی ډېر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ وشو چې هغې کې اویرنس راغې اوس یو ښځه مړه که هغه انټرین دی له نه ځي اوس زموږ په ایل ایچ ډبلیو هغې د دومره انده اعتبار کوي که نه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندي به ماشوم به لا د لسو میاشتو نو بل ماشوم به شوی مور صحت به خراب و د پلار ته خامخا چې د کور والا ښځه بیمار وي ښځې خراب وي د هغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب وي ټول کور ډیسټرب وي اوس تاسو یقین وکړئ ټولې ښځې خاندانی منصوبه بندي کوي درې کاله څلور کاله هغې د وقفه کوي چې کم کم ځي کې ایل ایچ ډبلیو دا کومه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډېر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي د هغې نه نه چې زموږ د ایل ایچ ډبلیو نه.
نوموړی د خپلې تجربې په رڼا کې وایي چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک بې تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېرې معمولي ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغو به دا ماشومان به نمونیا شوله سینه به خراب شوله به سخت شوي دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ډبلیو ورته ویلي دي هسپتالونو لې بوتلي دي دغه لې بوتلي دي تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینی بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځی کې ال ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلې ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوی وشي هغه خو بیا نه زیاتیږي. ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر شو دی وبول کور کې ول سپیر کوي خود کاو یو شی خود کاو بل شی هغه بیا د ار سره چې د ماشوم به پیدا شو خزو بول خپل پی نه ورکول چې هغه اخو چې پیله پی چې هغه قوت مدافعت دی اخو ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعت دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغه ته بیماریانی نږدې ناراضي هغه به دې خزو بول دا پی لري کوي دا ول مه ورکوي یعنی هغه پی مغې د خرید تعویزونه او زیارتونه مولیان هم خزو پریښي دي.
عائشه حسن وای د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې بواره د صحت له دغه منصبې عامو خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوهان وای د صحت خزینه کارکونکو د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زبد تاول ځان زما د ممن د کورنۍ نه د دسي کورنۍ نه تعلق دی چې هغه دوی چې دا خزه کور نوم وتله قادر څه دا خزانه ده زه چې پیله زل راله متاسو یقین ته زبا دا رشته چې غر ناری کې گاډې دینه بم زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم کنه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روان زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څو کوچه تو ګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیتي خبره کوم 13,000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14,000 ټول ماشاء الله د دسي کورنونو دي خد پښتنو دومره کانفیډنس ورکه راغلي دي چې هغه دونه تکړه شو دونه خوشاله دي چې موږ خپل کور بوجو چې هغه د ټول ماشومان جنکۍ کې دي ټولونو کې اچولې دي سبقونه وي موږ د ډیرو ال ایچ اس لونه چې دي ام اے بی اے ګریجویشن یا هغه خزیږي چې هغه د اتم پاس کړو په کور کې ناس نن دا هغه د کر د علم رڼا خوره ده.
نوموړي زیاتوي چې زیاتره جنکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا خزی راووتلی او حالات یې وکتو دنیاي وکتله وی کتل چې خزی خزه څونه اهم ده موږ ته خپل دا نو پته چې موږ زموږ سهمیت شته موږ خو چې بس موږ خزی زموږ سره اهمیت نشته اوس زغم زما دونه اهمیت دی کور لا وطن لا دی لا کېله چې بس موږ په خپل ځان فخر محسوسو.
داراز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلی چې د ژوند گاډې به خزی او سړی په شریک بیاي کنه خزی په کور کېنی او هیڅ نکوي نو د سړو لپاره مشکلات سیوا شي. نو مولې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ دا ټریننګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د دې ته تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو د پاره د خپل کور د پاره خپل ځان د پاره دې ته چې دینو ډیر زیاته چې دینو ماشي فائدہ رسی او اوس ټول کې تنهاګانې ډیر زیاتې کمې دي راځان بیا پوره به حاصل وي هو لکه فل حال د نشنه بیا مخدي نو زه وینم چې لکه شته فائدہ وته بالکل دې ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او مېرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګاری ناشته دي.
زه غواړم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي
او څنګه زمونږ د پروګرام د تعریف کول او ضرورت پاتې نشو لري هیلپر کا پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې ار یو کس په خپل لکراتل غواړي مون سره په از ولنټیر په پولیو کې چې کوم جن کې کار کوي داغي عمده کا خواهش دي چې مونږ لري هیلپر کا پروګرام تر شو او کو بیا د چا شکو شوبو وین زاري ته دا کول غواړم چې ډیر خپل پروګرام دی او کور په کور ګرځیدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلی هغه ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو نه کول دا یو چې دینو عبادت کی راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي د خلکو خدمت وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپل کورنۍ تر څنګه د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
روخانه مستقبل خبرونه مورید اوریدونکو اوس وخت شوه دی زمونږ د دویمې ونې خبرونه د باختر ستوري د خبرونه تاسو د پاره باز محمد عابد وړاندې کړي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار پونتون کې د یو سیړنیز مرکز د پرانستي ریپورت ولرو. بیا به له ډاکټر محمد صادق ژړک سره د سویلي پښتونخوا په ادبي فعالیتونو یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د یو عامه کتابتون د پرانستي حال هم په ریپورت کې درکړو. نومړی ریپورت ترازو 13 ونې پننګرار پونتون کې یو سیډنیز مرکز پرانستل شو چې د هیواد او سیمې په کچه به پکې د ساينسي او ټولنیزو ستونزو پر وړاندې سیډنی کیږي او حل لارې به ورته لټول کیږي. نور حال پر ریپورت کې د دغه پوهنتون رئیس یحیا پیم د سیړنیز مرکز د پرانستې پر مهال وویل:
مو غواړو چې دغه رکن د ښه تقویې او ښه تقویې کېدو لپاره د ننګرهار ولایت د ټولو سکتوري ریاستونو سره خپل توامیتونه تفاهم لیکونه امضا کړو، هم د محصلینو لپاره هم د استادانو لپاره، همدارکم هغه نړیوال اورګنایزیشنونه چې کوم دلته دي یا په لوکل بیس باندې کوم دي، هغوی هم موږ دغه دلته دعوت کړی وو. په راتلونکي کې انشاءالله هغوی سره د توامیتونو د لاسلیک نیت لرو چې هغوی سره هم امضا کړو، تر څو زموږ حاصل او استاد د پانتون یو ظرفیت لري او دغه ظرفیت د هغوی د ټولو فسیلیټیو څخه استفاده وکړي.
د دغه سیړنیز مرکز مشر پوهنوال ډاکټر سید ضیاءالحق بنوري وایي:
دغه ریسرچ سنټر باید د افغانستان په کچه باندې د ټولو استادانو، محصلینو، د ټولو خارجي موساتو او داخلي موساتو لپاره د دوی په ریسرچونو کې مثبت رول ولوبوي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس یحیا پیم وایي چې دوی به د دغه سیړنیز مرکز پر مټ په داسې یو پلان کار وکړي چې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې به په علمي او مسلکي برخه کې مثبت اغیز پرې باسي.
دغه پلان د جوړېدو لپاره چې موږ د ننګرهار ولایت لپاره داسې یو ماستر پلان په ټولو برخو کې ډیزاین کوو چې د هغوی د کارونو د پرمختګ لامل وګرځي. دې کې زموږ مداخله ساده ده چې څومره ظرفیتونه چې ورکړل شوي دي ټول د پوهنتون نه تری دي مراجع وته. اساسي دغه امداد چې د توامیتونو وروسته د هغوی مشکلات هم موږ تحقیقاتو ته وړاندې کوو، د پوهنتون مشکلات هم تحقیقاتو ته وړاندې کوو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محمد صادق ژړک چې پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ڈی کړي، لوگ دو کلونو رائی سی فا ادبی پالیتونو کی ونڈے لیری نموڑے دا پختو ادبی غرزنگ تولنی لمخکخانو سخ دے چی پا کوٹا کی وقت نا وقت نی آوازی دا چی ادبی سیمینارو نا جوڑا وی بلکی مهم کتابو نا هم خپر وی نو نموڑی سرمو دا سویلی پختون خوا پا ادبی رجحان یو لندشان مراکا کری پا گڑی او رو
ڈاکٹر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډي سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډي مثلا نبتواري میاشتنۍ غونډي شته
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته په اره ولسوالۍ کې شته په اره سیمه کې شته د ژوبنې واله تر چمنه پورې تر کوټې پورې تر بورایه تر دوکۍ سنجاوۍ زیارت په دې ارنایي پورې چې زموږ کمې ادبي ټولنې شته هغوی فعالیت کوي هفتواري اونیزې او میاشتنۍ پنځلس ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي موږ ورته بین الافغاني چوغه یوازې افغانان کله راځي شرکت کوي خو پښتانه نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار درې نمونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو نو دغه سی غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسې چې کوم سیمینارونه کوئ لوی لوی سیمینارونه وي بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو کوم مجلې ورته چاپ کوو موږ د ولس په سطحه یا د شخصیاتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي موږ کتاب باندې نوم او عکس هم چاپ کوو که بیا څو کسان په ګډه وکړي بیا یې ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو نو موږ چې دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسې مخکې د کوټي اکاډمي خبره وکړه چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړي دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي که دا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسې د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه حیثیت نه لري. ډېر لوی توقعات یې له اکاډمۍ چې دوی باید دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په اره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کار لکه سوی ارنایي دا زموږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي یو ادبي ټولنه هم نشته موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فن پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا په هغو پښتنو کې چې پښتو نه شي لوستلی راپیدا شي.
تاسې چې کتابونه چاپ کړي دي دغه کتابونه تاسې مارکیټ ته وړاندې کوئ په کوټه پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدا دی چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو شټ کتابونه ویشو نو که سل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې داسې سیمې چې هلته کتابتونونه وي پوهنتونونه وي پښتو څانګې وي موږ وړیا ورکوو. له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاده خاوره کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې. په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
تاسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما چې د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت. په فکري او دغه واله خو پر
خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور دې طریقې غزوی نشته، نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي، نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په پوټکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز که پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنګسار، سړه، سپین او د بنګ مسافري موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په هغه شپو کې زموږ بابا دې خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې، نو کله چې به د طالبانو دوی کولې ماښام ټیم موږ خوا ته رواج دی بیا یو جیب خرڅ دی طالبانو ته ورکو د دې ختم د دعاو، نو دغه طالبان به د طریق سره په کتابونو خبر شي. ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تانه نورې چې نه غواړم د کتابونو راکړه، نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاتحې کې هم د کتابونو به ما نه وړل. او دا خدای شته چې که طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو دا کتابونه خوښول.
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې؟
نه، هغه پاتې نه و. په هغه کې موږ یو کار کړی و چې د امین صاحب سریزې چې وې په لومړي چاپ کې موږ نه وې چاپ کړي، ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرېږي، کمیونیزم ته ودرېږي. خو دغه د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړه په هغه کې چې کوم شی و هغه یو واقعیت و. دا زما یقین دی چې کوم طالب او کوم ملا د طریقې ناول لوستی او ما چې ډېر قدردانۍ را کړی دی، بیا هم تېر کالم چاپ کړي و، د داستاني کلیات په شکل کې مې هم چاپ کړي و، چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتوره خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس را کړی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری نهې په ورځ د جلال آباد عیدګاه مسجد پارک کې د راشئ ولولې په نوم یو عامه کتابتون پرانستل شو. مسؤلین وایي چې کتابتون ته په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کتابونه د یو کمپین له لارې وړیا راټول شوي دي. نور حال په رپورټ کې. دغه عامه کتابتون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د یوې غونډې په ترڅ کې چې په لسګونو زده کوونکي او د پوهنتون محصلانو پکې ګډون کړی و پرانستل شو. د پرانستې پر مهال د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
د علم لپاره د حصول لپاره مکتب پکار دی، مدرسه پکار ده، پوهنتون پکار دی او د دې ترڅنګ کتابتون پکار دی. نو تاسو یوازې د اطلاعات او کلتور د رئیس نه غوښتنه نه کوئ چې کتابتون راته جوړ کا، کتابونه پکې واچوه، بلکې دریم جوړی تاسو ته چې راشه مطالعه وکئ او کدا غنی نه تاسو به غنی کوئ.
د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه مشر شیرشاه همدرد په ځوانو زده کوونکو غږ وکړ چې له کتاب سره ملګرتیا پیدا کړي.
خو کتاب ستاسو هغه ملګری ده چې په ټول عمر کې تاسو ته یو څه درکوي، تاسو نه هیڅکله څه نه غواړي. د کتاب سره مینه د پرمختګ او د هیواد سره مینه ده. چا چې د کتاب سره مینه کړې ده هغوی به ډېر پرمختللي خلک دي. چا چې د کتاب پر ځای د ټوپک او خرافاتو سره مینه کړې ده هغه موږ غوندې بدبخت افغانان دي چې څلوېښت کاله لیو ادرس نه وجل کیږي، وطن ورانیږي، مکتب سوزول کیږي، کلینیک خرابیږي، بیا هم هماغه تاریخ تکراری.
د ننګرهار د پوهنې ریاست په استازولۍ استاد شیرزاد ژمنه وکړه چې د ښوونځیو د مدیرانو په غونډه کې به یادونه کوي چې زده کوونکي مطالعې ته وهڅوي.
د کتاب لوستل به هله رواج کیږي چې زموږ استادان محترمین پوهنتونونو کې شاګردانو ته کورنۍ وظیفې ورکړي، موضوعات ورکړي چې په دې موضوعاتو کې لیکنې وکړي. بدبختانه چې زموږ دغه فرهنګ ډیر کمزورې دی. زه خپله موږ په څلورم سند پوهنتون کې وو، اولین ځل و چې موږ ته استاد یو موضوع راکړه چې په دې باندې تاسو لیکل وکړي. نو موږ دا به نه وایو چې موږ ته دا نه لیک شوي، راځئ چې موږ د راتلونکي نسل لپاره کار وکړو.
د افغان ځوانانو د ژغورنې ټولنې یو تنپال غړي ایمل ساپی چې یاد کتابتون ته یې سلګونه کتابونه ډالۍ کړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
منګ د ځوانانو د لا حسونې په خاطر شپږ سو کتابونه عامه کتابتون سره مرسته وکړله. البته دا مله مختلفو ځایونو راټول کړو، ځوانان مو تشویق کړو تر څو زموږ سره همکاري وکړي په دغه لړۍ کې، او دا لړۍ به زموږ دوام لري. موږ کولای شو تر وسه نور همکاري هم د عامه کتابتون سره وکړو.
د یادولو ده چې په دغه کتابتون کې یو خونه کمپیوټر لیب ته ځانګړی شوی او د غونډو یو حال هم لري چې د مسؤلینو په وینا چې په دې حال کې به بیلابیل علمي، ادبي او هنري پروګرامونه جوړوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه
تر بل خبرونی پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خاط او آباد وسی.
زیو مسیا ون تو بیم دهوا پا اسوریگم که یو رنگ دیار دسترگو شد رنگو ناشم گدیگم دازس لول جوڑ شم خبر نایم نپوهیگم دازس لول جوڑ شم خبر نایم نپوهیگم زیو مسیا ون تو بیم دهوا پا اسوریگم ولی سوسم ولی ساسم یو آوازم چی غگیگم دزل پرتو تار خانو تا یو شغلیم چی کوزیگم یو سرورم چی شنگیگم یو خمار